یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې دی. د ازادي رادیو دا غرمنۍ خبری خپرونه. زه رضوان مراد د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر عمر داودزی وایي طالبان دې له هغو سیمو څخه چې دوی پې واکمن دي خلکو ته اجازه ورکړي چې استازي په مشورتي لویه جرګه کې ګډون وکړي. د افغانستان او د سیمې د حالاتو په اړه په همدې خپرونه کې رپورټونه او مطالب اوریدلی شئ. خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته چې صالح محمد ساري وړاندې کوي.
اجرائیه رئیس په اردن کې د افغانستان پر سوله او پخلاینه د نړۍ له ځینو مشرانو سره خبرې کوي. د ناټو یو چارواکی وایي په افغانستان کې د دوی د پوځي حضور په اړه به پریکړه تر ګډې مشورې وروسته کیږي. د ایران چارواکو له نورو شرګوټو او کلیو هم د خلکو د وتلو امر کړی چې د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د نړۍ په اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره اردن ته رسیدلی دی. ښاغلی عبدالله نن په خپل ټویټر کې لیکلي چې په دې غونډه کې به د سولې او پخلاینې تر څنګ د افراطیت په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو هم د نړۍ له ځینو مشرانو سره خبرې وسي. اجرائیه رئیس هیله څرګنده کړې چې د نړۍ له رهبرانو سره رغنده کتنې ولري. تېر کال د سویس د داوس ښار د نړۍ د اقتصادي غونډې کوربه و چې د افغانستان ولسمشر اجرائیه رئیس او نورو مشرانو پکې برخه اخیستې وه. ولسمشر محمد اشرف غنی په هغه غونډه کې نړیواله ټولنه په افغانستان کې پانګونې ته هڅولې وه. ناټو وایي چې له افغانستان څخه د ځواکونو د وتلو پریکړه لا نه ده سوې. په افغانستان کې د ناټو ملکي استازي نیکولاس کې ازادي راډیو ته په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې د ناټو غړي په ګډه افغانستان ته راغلي او د وتلو فیصله به هم په ګډه کوي.
تر اوسه لا هیڅ پریکړه نه ده شوې. موږ په دې اړه ډېر واضح دریځ لرو چې ناټو په متحد ډول راغلی او بالاخره به د خپل حضور په اړه ګډه پریکړه کوو.
وسلوال طالبان ټینګار کوي چې د سولې د موافقې لپاره باید بهرني ځواکونه اول له افغانستان څخه ووځي. نیکولاس کې وویل چې په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د سولې په هڅو کې زیات پرمختګ سوی دی. د بدغیس چارواکي په اب کمري ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلولو طالبانو ترمنځ د سختې جګړې خبر ورکوي. د والي ویان جمشید شهابي وایي چې د تېرې شپې په جګړه کې لس تنه طالبان وژل سوي یا هم ټپیان دي. د شهابي په خبره د ملي اردو څلور سرتیري هم په دې جګړه کې ټپیان سوي دي. د بدغیس د ولایتي شورا یو غړي محمد ناصر ناصري ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو اب کمري ولسوالۍ ونیوله، حول ته یې دولتي ادارې وسوځولې او بیا ولسوالۍ څخه ووتل، خو د والي ویان دغه اوازې اراده کړي. د ایران چارواکو له هغو نورو شارګوټو او کلیو د خلکو د وتلو امر کړی چې د سیلابونو له خطر سره مخامخ دي. دا په اصل کې ده چې د سیلابونو په نتیجه کې د مړو شمیر اویا کسانو ته رسیدلی دی. د مارچ له 19 د سختو اورښتونو له کبله د ایران د دې 13 ولایتونو په 14 کلیو او شارګوټو کې سیلابونه بهیدلی دي. د ایران دولتي تلویزیون نن شنبه راپور ورکړی چې تر اوسه له خوزستان ولایت څخه د خلکو شپږ ډلې خوندي ساحو ته ایستل سوي دي. د تلویزیون په راپور کې ویل سوي چې په لارستان ولایت کې و کلي چې زمزکه شویدنې له خطر سره مخامخ وو له خلکو تشکړی سوي دي. د استراري خدماتو د ادارې مشر پیر حسین کولیوان ایرینا خبري اژانس ته ویلي په دغه سیلابونو کې لږ تر لږه اویا کسان مړه سوي دي. کولیوان ویلي چې 800 نور کسان ټپیان سوي او 15 تنه نور په روغتونونو کې بستر سوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې 360 تنه هندي بندیان به خوشې کړي. د دوی اکثریت هغه کسان دي چې په سمندر کې د کب نیولو پر مهال په غیر قانوني ډول د پاکستان د قلمرو اوبو ته اوښتي او نیول سوي وو. د اعلان پرون وسو او ډېر کتونکي په دې باور دي چې د دې لپاره د څو هغه کړکیچ دي. په اټومي وسلو د سنبالو دغو دوو هیوادونو ترمنځ په فبروري میاشت کې د 40 هندي پوځیانو تر وژل کېدو وروسته رامنځته سوی کم سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل خبرلانو ته ویلي چې په راتلونکو څو ورځو کې به د دغو بندیانو د خوشې کېدو لړۍ پیل سي او په څلورو مرحلو کې به دوی خوشې سي. سعودي عربستان 12 تنه لیکوالان او اکاډمي کسان نیولي دي. په نیول سوو کې 2 تنه د سعودي او امریکا ګډ تابعیت لري. دغه د زنداني سو شوزو د ملاتړ کوونکو د ځپلو د لړۍ یوه برخه ده. د دغو کسانو د نیول کېدو خبر پرون یو ورځ وروسته تر دې خپور شو چې د امریکا د کانګرس غړیو رای ورکړې چې نور د سعودي عربستان په مشرۍ د یمن د جګړې پوځي ملاتړ ونسي. د یمن په جګړه کې په زرګونو کسان وژل شوي او یو ستر بشري ناورین یې رامنځته کړی دی. سی این این ټلویزیون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د یوه چارواکي په وینا د دوو امریکایانو د نیول کېدو خبر تایید کړي، خو د هغوی نمونې یې نه دي یاد کړي. سعودي عربستان تیر کال په می میاشت کې د ښځو د حقونو لس تنه فعالان ونیولې. دغه کسان نږدې یو کال وروسته له کوم تور پرته د مارچ پر 13 محکمې ته راوستل شول. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هیواد نور ډک دی او غیر قانوني مهاجرت باید پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د امریکا په جنوب کې د مکسیکو سرحد ته د سفر پر مهال وکړه. ولسمشر ټرمپ پرون د کالیفورنیا په سرحدي ښار کالیکسیکو کې له سرحدي چارواکو او نورو سره په یوه غونډه کې وویل چې سیستم ډک دی او نور پناه غوښتونکي نسو منلی. د ده خبره چې زموږ هیواد ډک سوی دی. د هغو کسانو ته چې ویل کېږي پناه غوښتونکي یا هم غیر قانوني کډوال بو، په خطاب کې وویل چې بیرته مو مخونه وګرځوي، هغه ستاسو په مخ کې پرته لاره ده. ولسمشر ټرمپ سرحدي امنیت د خپل ولسمشرۍ په دوره کې د جدي ستونزې په توګه نیولې ده.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. د مشورتي لوی جرګې د جوړولو د کمیسیون مشر عمر داودزی وایي کوشش کیږي چې د ټول افغانستان څخه په دې جرګه کې خلک ګډون کړي او له طالبانو هم غواړي چې په خپل سیمو کې هغو خلکو ته اجازه ورکړي چې غواړي استازي خپل په دې جرګه کې شامل کړي. په دې اړه د چارو د کارپوهانو نظر هم اخلو چې مشورتي لوی جرګه په اوس وخت کې څومره مفید تمامېدای شي.
کچیرته دولت دغه مشورتي لویه جرګه کله چې امریکا اعلان وکړه او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغې وخت کې کښ شوی وه چې امریکې سره طالبانو سره په خپل منځ کې بې بحث کېدای شو.
د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه کوو. د نن ورځې اقتصادي خبرونه هم لرو او د نورو مسایلو ترڅنګ د خپرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیسه خپرونه اورئ. سوزمن غغله ازادي رادیو اورای. ازادي رادیو په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدل شي. د مشورتي لوی جرګې چې افغان حکومت وایي د سولې لپاره به د افغانانو نظر سرګندوي، د جوړولو د کمیسیون مشر وایي چې هڅې روانې دي چې له ټول هیواد څخه خلک په دې جرګه کې ګډون وکړي او له طالبانو غواړي چې د خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې خپل استازي په دې جرګه کې شامل کړي. د دې موضوع جزئیات زما همکار رحمت الله افغان راټول کړی دی.
بلې مراد صاحب، لکه تا چې یادونه وکړه، نن د افغانستان د مشورتي جرګې د جوړېدو د کمیسیون رئیس محمد عمر داودزی د دغه جرګې د چمتووالي په اړه خبریالانو ته معلومات ورکړل. ده وویل چې دغه جرګه د افغانستان په معاصر تاریخ کې به تر ټولو مهمه جرګه وي. ده وویل چې دغه جرګه به د اساسي قانون د تصویب د جرګې شپږ برابره او همدارنګه د بیړنۍ لویې جرګې دوه برابره خلک پکې ګډون وکړي. ده همدارنګه وویل چې ټول افغانان که هر کې دي، که په داخل کې دي، که د حکومت د کنټرول لاندې سیمو کې دي، د حکومت د کنټرول باندې سیمو کې دي، ټولو ته باید پکې استازولي ورکړل شي. همدارنګه دوی چې د طالبانو اشتراک په دغه جرګه کې سیاسي بڼه لري، خو له طالبانو یې غوښتل په خپل کنټرول لاندې ولسوالیو خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي.
خواهش ماییست، سفارش ماییست که اونا را از نمایندگی در لوی جرگه محروم نسازه، هیچ کسی محروم نسازه، بگذاره که امون مردم مثل منصفاله دیگر نماینده خود انتخاب کنن. از اون نماینده هر فکری داشته باشه، ما از فکرش استقبال میکنیم.
همدارنګه خغلی داوودزی وویل چې د ولسی جرګې هغه غړي چې ورستي نتایجو کې نتایج اعلان شوي دي او د اعتبارنامې اخیستي دغه به کې ګډون کې د ټولو ولایتونو د ولایتي شوراګانو غړي به پکې ګډون کې همدارنګه دغه ټولو به 10% ښځې جوړوي. د همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وغوښتل چې د جرګې له جوړېدو پورې دي دغه د ورستي لیست نه اعلان شوي ولایتونو لیستونه دي هم اعلان کړي. همدارنګه محمد عمر داوودزی وویل چې په دې اړه باندې هم خبرې روانې دي چې د اپریل په 14 او 15 په قطر کې بین الافغاني ناسته کېږي. نو وړاندې دغه د مشروطي لوی جرګه جوړه سي یا وروسته جوړه سي خو داسې ټاکل شوی و چې دغه جرګه به د ثور په نهمه جوړیږي. د خلاصون د لارې د شورا غړی سید اکبر اغا وایي چې ګمان نه کوي طالبان خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. ښاغلی اغا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو خپل دریځ اول ورځې معلوم کړی دی چې اوله خبره د امریکایانو سره ده د هغو په وتلو باندې زموږ توافق را نه شي تر هغه وخته پورې موږ د افغانستان د حکومت سره کښینو نه. نو د دې خبرې سره چې معلومیږي چې په داسې کوچني خبرو کې لکه دا جرګه چې ده هغه غټه خبره نه ده، مشورتي جرګه ده، د ترسلي کښته ده. نو زما فکر باندې په داسې خبرو کې به بیخي امکان بیا نه وي چې دوی یا چاته اجازه ورکړي په هغه منطقو کې او یا دوی دلته شرکت وکړي.
ښاغلی داوودزی دا هم وویل چې ټول طرز عملونه مسودې چمتو سوي دي، فزیکي او همدارنګه تخنیکي آمادګي بشپړې سوي دي. کله چې د ثور په نهمه دغه جرګه جوړیږي ینه یو اونۍ وړاندې به دغه ته چمتووالی بشپړ سي. بلې مراسم
ډېر زیاته مننه دوستانو. رحمت الله افغان چې د مشورتي لوی جرګې د کمیسیون د جوړولو د مشر ښاغلي عمر داوودزی د څرګندونو جزئیات در سره شریکول موړي ویلي دي چې هڅه کیږي چې د افغانستان له ټولو برخو خلک خپل استازي د جرګې ته واستوي او له طالبانو غواړي چې په خپلو سیمو کې یا هغو سیمو کې چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دي خلکو ته اجازه ورکړي چې د سولې په اړه په مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې پر د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې په خپل روسي سفر کې ویل چې خبروي چې د سولې مشورتي جرګه د قطر غونډې چې د افغان سیاسيونو او د غراس د طالبانو ترمنځ بیا جوړیږي تر هغه وروسته جوړ شي. خاغلی عمر داوودزی هم نن ویل دي چې په دې هم فکر کیږي چې او یا نهایی پریکړه نه ده شوې چې جرګه به اوس جوړیږي او که د قطر غونډې وروسته. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې جوړیدونکي مشورتي لوی جرګه باید په قطر کې له بین الافغاني ناستې وروسته جوړه شوې وای. د دې کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې پر وړاندې حکومت کې د ننه او له حکومت د باندې د ځینو افغانانو ترمنځ اختلافات موجود دي. له ښاغلي سید داود سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د جرګې د اهمیت په اړه ترې پوښتنه کړې ده.
دا مشورتي لوی جرګه دوه درې ستونزې لري. په اول قدم کې که چېرته دولت دغه مشورتي لویه جرګه کله چې امریکا اعلان وکړه او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغې وخت کې که شوی وه نو دې نه ډېر مواد لاسته راته او د دې موادو په رڼا کې امریکې سره طالبانو سره په خپل منځ کې بی بحث کېدای شو. اوس خو تاسو پوهیږئ چې د دې مذاکراتو نه 8 میاشتې تېرې شوي دي او امریکایانو کافی پرمختګ کړی دی، طالبان هم دا تاییدوي. یعنی امریکایان، طالبان، امریکایان، روسان، امریکایان، ناتو، امریکا، پاکستان دوی تقریبا یو جوړجاړي ته ووایم رسیدلی دي، دا 8 میاشتې په دې کار کړی دی. اوس که چېرته دغه لویه جرګه چې دولت په پام کې لري چې دا رامنځته کړي، تاسو پوهیږئ په اول قدم کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی دی سره مخالف دی د وخت په لحاظ. هغوی داسې استدلال کوي چې دا مشورتي لویه جرګه باید د قطر د اپریل د 15 غونډې نه وروسته ونیول شي چې په هغې کې دا د طالبانو سره کله چې خبرې کیږي په خپل منځو کې بین الافغاني بحث کیږي، دغه بحث به بیا په مشورتي لویه جرګه کې شریک شي. دویمه خبره د دې عمده مشکل هغه د ډاکټر عبدالله څرګندونې دي. ډاکټر عبدالله په یو ملي مذاکراتي ټیم باندې تمرکز کوي. هغوی وایي چې په دغه شرایطو کې باید یو ملي مذاکراتي ټیم جوړ شي چې هغه ټیم بین الافغاني بحث ته زمینه برابره کړي. متاسفانه دولت یا غفلت وکړه یا فکر یې کوو چې امریکا په واقعیت کې سوله نه غواړي یا پاکستان سولې ته چمتو نه دی. اوس فکر کوم دولت وخت د لاسه ورکړی دی. هغه په دې معنا سره دا خبرې چې د دولت استازي کوي چې موږ دلته د خلکو استازي راغواړو، خلکو سره مشوره کوو. زه فکر کوم چې دا خو دولت د ځان لپاره په دې اخر شوبو کې غواړي چې د حل لار را برابر کړي، اما خلک د دغه لارې په دغه شرایط کې مخالف دي او ټول وایي پرېږدي چې د قطر مذاکرات مخکې لاړ شي.
اجسه محترم، حکومت په دغه جرګه کې طالبانو ته هم وړاندیز کړی دی چې خپل استازي راولیږي، یا هغه ولسوالۍ چې تر کنټرول لاندې دي د هغو نه دوی خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. طالبان به چمتو شي چې جرګه کې ګډون وکړي یا خلکو ته اجازه ورکړي چې په جرګه کې استازولي وکړي؟ چې د
خپل مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، طالبان په هیڅ صورت سره په دغه لوی جرګه کې چې دوی په کار کوي دوی ګډون نه کوي. طالبان لا تر اوسه حاضر نه دي چې حکومت سره خبرې وکړي. نو څنګه د حکومت په یو پروسیجر کې چې هم د حکومت د خوا ټاکل کیږي طالبان ګډون وکړي؟ نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې پکې ګډون وکړي.
د افغانستان د سولې لپاره د مشورتي لوی جرګې د احمد او دا چې طالبان پکې ګډون کوي که څنګه، او آیا دا جرګه به کله جوړ شي؟ په دې اړه مو د افغانستان د سیاسي چارو د کارپو حاجي سید داود څرګندونه واورېده. آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شریف
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته. مون په زمګه کې نو مون د خپل مشران سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام سل 0.5 څپه. تاسو زموږ غږله آزادی رادیو اورئ. اوس هم یو نړیواله موضوع، تر هغه مخکې چې د ایران او د امریکا ترمنځ د نوي کړکیچ پړه وورو، له فیروزی عزیز خبه د نن ورځې اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د متشبثینو علي بورد وایي د اوسپنې سوداګر د دغه صنعت په برخه کې د اسانتیاو غوښتونکي دي. د دغه بورد مشر رحمد الدین حاجی غانن ازادي راډیو ته وویل ټاکل شوې د مالی وزارت له لوري د اوسپنې پر راوردونکو شرکتونو تعرفې لوړې کړي چې د اوسپنې راوردونکو سوداګري مخالف دي. په ورته وخت کې د ښاغلي حاجی غا په خبره تولیدي شرکتونه بیا له دولت غوښتنه کوي چې دوی ته په هیواد دننه د پروسس زمینه برابر شي او د اوسپنې د قاچاق مخنیوي وکړي چې افغانستان په خپل په دې برخه کې په ځان بسیا شي. د متشبثینو علي بورد د معلوماتو مخې هر ورځ له 500 تر 300 موټر اوسپنې راوړيږي او همدارس شاوخوا 13 اوسپنې د ویلي کولو فابریکې فعالیت کوي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت په بلخ ولایت کې 150 بیوزله کلیوالو ښځو ته د چرګانو د ساتلو کڅوړې ویشلي. دغه وزارت وین اکبر رستمین آزادی راډیو ته وویل چې په بلخ ولایت نهر شاهی ولسوالۍ کې د کرنې ریاست له لوري دغه مرستې د بیوزله ښځو د اقتصادي ملاتړ لپاره شوې دي. ښاغلی رستمی وایي چې دغه مرستو لګښت 2500 امریکایي ډالر دی چې ښځې به د چرګانو د ساتلو او فارمونو په برخه کې ترې ګټه واخلي. د کرنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال د ټول افغانستان په کچه په سلګونو ښځې د چرګانو په ساتلو بوختې دي او له همدې درکه خپل اقتصاد پر مخ وړي. نن کابل بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمه نه بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، همدارس یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل په 500 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر شپږ اویا افغانۍ شپږ پوله، یو یورو شپږ اتیا افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ شل پوله، یو سعودي ریال شل افغانۍ 15 پوله، زر ایراني تومان 15 افغانۍ 15 اویا پوله، زر هندۍ کلداري 1090 افغانۍ او زر پاکستاني کلداري 1528 افغانۍ.
تا تاسو زمون غغله ازادي رادیو او ری امریکای رسانه یو ریپورت ورکړی دی چې متحده ایالات به ډیر ژر د ایران سپاه پاسدارانه انقلاب ځواک یو بهرنی تروریستي سازمان ونوموي. دا بلومړی ځل وی چې واشنگتن د یو بل هیواد پوځي واحد ته دا نوم ورکوي. دا موضوع زما همکار فریبا ظاهر تعقیب کړی ده او همدا شیبه را سره په سټوډیو کې ده. فریبا جان، خبرونه ته خراغ لاست. لومړی دا ده چې د دې کار دلیل څه ویل شوی چې امریکا دا اقدام کول واړي؟
مننه مراسب. لکه څنګه چې یادونه وسوه، دا به لومړی ځل وي چې واشنگتن په یو بهرني هیواد کې پوځي واحد ته دا نوم ورکوي. وال سټریټ جورنال وایي چې د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن او د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د دې اقدام ډیر پلویان دي. وایي چې دا کار به له واشنگتن سره مرسته وکړي څو په اروپا او نورو هغو سیمو کې چې د سپای پاسداران تر کنټرول لاندې دي د دې ډلې سوداګریز فعالیتونه وځپي. وال سټریټ جورنال او رویټرز خبریا سونو د امریکایي چارواکو په حواله ویلي چې دا اقدام د اپریل پر اتمه وسی. دا یادونه باید وسی چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د سپای پاسداران انقلاب بهرنۍ څنګه چې قدس ځواکونه دي او هم یو شمېر نور انفرادي کسان او تاسیسات دي چې د تروریستي سازمان د نومولو لپاره انتخاب کړي دي، خو ټوله دا ځواک به داسې نه وي. له کلونو راهیسې د دې اقدام د ترسره کېدو اوازې وي.
په خپل په امریکا کې په حکومت کې دننه یا مثلا د کانګرس په سطحه له دې اقدام سره حکومت مخالفت نه ده شوی؟
ولی منتقدین او د پینټاګون چارواکي وایي چې په دې اقدام سره کېدای شي د نورو هیوادونو حکومتونو چې د امریکا متحدین نه دي هم د امریکا د پوځي او استخباراتي ادارو پر وړاندې ورته اقدامات وکړي. وال سټریټ جورنال وایي د امریکا د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال جوزف ډانفورد او سی آی ای یا د امریکا د استخباراتي اداره د دې اقدام مخالفین دي. خود جنرال ډانفورد او سی آی ای ویاندویانو په دې اړه د جزئیات ورکولو ډاډه کړې ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران استازو هم په دې اړه د څه ویلو ډاډه کړې ده. وستری جورنال د جاسن بلازاکیس له قبله چې تر تیر کال پورې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تروریزم د مالی برخو پر وړاندې د مبارزې د مشر په توګه کار کاوه، ویلي چې وایي دا اقدام پخوانی ریښې لري. هغه ویلي چې د دې پریکړې اغیزې به ژورې وي. دا هم باید ووایم چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک شاوخوا 100,000 پرسونل لري او د تهران د بالستیک توغندوی پروګرام مخته وړي. دغه ځواک اړوند قدس ځواکونه چې په منځني ختیځ کې فعالیت کوي، په سوریه، عراق، لبنان او نورو هیوادونو کې د ایران پلوه ملیشو ته وسلې او پوځي سلام مشوره ورکوي.
ډیره زیاته مننه له فریبا ظاهر. مو اوریدل چې امریکایي رسنۍ یو رپورت ورکړی دی چې متحده ایالات په دې بډیر شر د ایران سپاه پاسداران انقلاب ځواک یو بهرنی تروریستي سازمان معرفي کړی.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د کابل چاپ رسپانو هم د افغانستان د تازه او ګرمو سیاسي مسایلو په اړه مقاله او مطالب خپاره کړي دي. په دې اړه له اجمل تورمان نورو.
ویسا خپلواکي ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې لیکلي، ډاکټر خلیلزاد چې د امریکا له خوا له طالبانو سره د سولې د مرکشي پلاوي مشر دی، د تیرې چهارشنبې په ورځې په ارګ کې د حکومتي چارواکو او سیاستوالو په غونډه کې یو څو سپینې خبرې کړې دي. په سر مقاله کې راغلي، د غونډې د یو ګډونوال د خبرو په غبرګون د نوموړي دا خبر په ټولنیزو رسنیو کې ډېره توده راغبرګه شوه چې دلته داسې کسان راټول دي چې زامن یې په جګړه کې نه وژل کېږي، نو دوی د سولې په ارزښت هم نه پویږي. د سر مقاله لیکونکي له نظره دغه لنډه خبره د افغان غمیزې ټول داستان بیانوي. دی لیکي، د جګړې دوام د هغه چا شعار دی چې نه یوازې دوی او اولادونه یې د جګړو له لمبو ډېر لرې دي، بلکې د نورو د بچیانو په وینو او مرګونو یې مستۍ جوړې دي. د خلیلزاد بله مهمه خبره دې غونډې ته دا وه چې دلته د امریکایي ځواکونو قمندان راتلو غوښتلې یوه خبره درته وکړي، خو اوس یې زه د هغه په استازولۍ درته کوم، او هغه دا چې نور امریکا وژلو او جګړې ته د پای ټکی ږدي. هشت صبح ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د سولې نوی مذاکراتي پلاوی به تر راتلونکو دوه اونیو پورې معرفي شي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د ملي وحدت حکومت له مشرانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي تر لیدو وروسته اوس ارګ او سپیدار وایي بحثونه روان دي، او اټکل کېږي چې را روانه اونۍ دغه پلاوی د حکومت لخوا معرفي شي. په مطلب کې د سرچینې په حواله دا هم راغلي چې دا پلاوی د تیر خلاف هر اړخیز دی او ټولې خواوې پکې په پام کې نیول شوې دي. ورسپانه لیکي دا په داسې حال کې ده چې حکومت تیر کال یو 12 کسیز پلاوی د سولې د مذاکراتو لپاره اعلان کړ، خو دا چې نوموړی پلاوی حکومتي و له پراخو انتقادونو سره مخ شو. میلیار من خپلواکي ورسپانه بیا په خپل یو مطلب کې لیکلي چې طالبانو سره د سولې د خبرو په تړاو د کرزي او غنی ترمنځ جدي اختلاف موجود دی. په مطلب کې وړاندې راغلي پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي حتی که دولت طالبانو سره د سولې په خبرو کې ګډون هم نه کوي، د خبرو له لارې افغانستان ته د سولې د راوستلو هڅې باید په ټپه ونه درېږي. دغه شان په مطلب کې راغلي چې ولسمشر غني پارک کې وروستۍ لیدنه کتنه کې ښاغلي کرزي ته ویلي چې د موقت ادارې طرحه د هغه لخوا تعقیبېږي او دا ځکه چې خپله د دغې ادارې مشري وکړي.
تاسی زمون غگل آزادی رادیو او رید. افغانستان حکومت د عمران خان د ورورګلوی لمخې سلا پر نړیوالو قوانینو تیری وګاړه. د جمهوری ریاست مرستیال وین سمیم عارف پر ټویټر ولیکل چې د پاکستان صدر اعظم بیا په افغانستان کې د موقت حکومت د جوړېدو وړاندیز کړی چې په نړیوالو قوانینو سخت تیری دی. عارف پرون په دې اړه په خپل ټویټر ولیکل چې پرته له دې چې دې ته وکتل شي چې په افغانستان کې څوک په واک کې دي، پاکستان په افغانستان کې د اغیزمن او فعال دولت له موجودیت سره مخالفت څرګندوي. عمران د جمعې پر ورځ خبر پښتونخوا ایالت په جمرود سیمه کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې ویل چې په افغانستان کې د یوې بې پلوه لنډمهالي حکومت جوړېدل غوره ګڼي چې هلته انتخابات وکړي او سوله ټینګه شي. عمران خان د مارچ په 15مه نیټه هم داسې خبره کړې وه. هغه وړاندیز کړی چې په افغانستان کې د لنډمهالي اداره جوړه شي. د عمران خان د خبرو په اړه هغه مهال د افغانستان حکومت سخت عکس العمل څرګند کړ. او اوس هم له اسمت ساروان څخه د یو نوي موبایل په اړه اورو چې نوکیا کمپنۍ جوړ کړی دی.
نوکیا نوی موبایل ټلیفون راوست چې ایکس یو اویا نومیږي او کمره یې 48 میگا پیکسل ده. دا کمره د آیفون او سامسونګ ګلکسی اس لس سره د سیالۍ لپاره راایستل شوې ده. دا موبایل شپږ اشاریه څلور انچ دی. سکرین یا شیشه یې او ال ای ډی ده. د ګوټې سینسر یې د اصلي کمرې په شاتنۍ برخه کې دی چې دا یې له نورو موبایلونو سره توپیر دی. د اصلي 48 میگا پیکسلي کمرې تر څنګ 8 میگا پیکسلي واید انګل کمرا او همدارس یو ژور 15 میگا پیکسل سینسر لري چې د عکسونو د کیفیت لښ کېدو سره مرسته کوي. پروسیسر شپږ سوه شپېته دراګن سناپ، رم شپږ میگا بایټ، بیټرۍ یې 3500 ملي امپایر او میموري یا حافظه یې 128 گیگا بایټ ده. دا موبایل به په یوه میاشت کې خرڅلاو ته وړاندې شي او بیه به 315 ډالر وي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
تاسو زمون غکل ازادی راډیو اوری. ازادی راډیو په منځنۍ چپه 1290 په ټول افغانستان کې اوری او په اف ام 100.15 سبا بیا په کابل الوی خارونو کې په ډیر صفه ډول اوریدل شي. که انټرنیټ لرئ نو په ازادی راډیو ډاٹ کام ویب پاڼه باندې هم د ازادی راډیو خبرونه په مستقیم ډول اوریدل شي. د نن ورځې د شنه اسمان لاندې 19 پروګرام کې چې له 2 تر 4 په مستقیم ډول خپریږي، په عربي هیوادونو کې د افغان سوداګرو او پانګوالو د فعالیتونو او د هغوی پر وړاندې د ستونزو په اړه غږیږو. د غراز بیا د خپرونې په دوهمه برخه کې چې له 3 تر 4 پورې ده، په هغې کې بیا په دې خبرې کیږي چې افغان ډیپلوماټان او سفیران په بهر هیوادونو کې څه مسؤلیتونه لري او څه باید د افغانستان د ملي ګټو لپاره وکړي. په دې اړه تشنه اسمان لاندې خپرونه کې تاسو خپل نظرونه او پوښتنې له میلمنو سره مطرح کولای شئ.
سلش کرگاشر او جن نور ورطالی
پا کنر و نورستان کی یو شمیر مسئولین وی
پا خلات که ده کچان و ریاست
مسئولان وی چه
دنگره هر دایم روختی ریاست مسئولین وی
پا بحال پا چیر آگام او چین ولسوالی
ده ارزگان ولی پا مرخص ترین کورت خپل
دکنده هر پا باغونو کی ده نار و اصلات خوراکم
بروکسل ده ناتو مرکز
ازادی رادیو هر زای لطاس سره
تاسو زمون غغله ازادي رادیو اورای د خبرونه په دوهمه برخه کې اونیس پروګرام د زهرو کاروان اوریدل شي د غراز د خبرونه په جریان کې مو اوریدل چې د افغانستان د مشورتي جرګې د جوړولو د کمیشن مشر خغلی عمر داوزی نن په کابل کې ویلي دي چې هڅه کیږي چې د ټول هیواد څخه خلک خپل استازي د جرګې ته واستوي خو په دې اړه چې دا جرګه باید د قطر له غونډې مخکې جوړ شي یا وروسته په دې اړه لا هم